درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موسه اجمل اند هر کله کوم په دې خبرونه کې د خبرونه زیاته برخه د ازادي رادیو مجلې ته څنګه شوې ده د یو فرهنګي کلتوري او ادبي مجله ده خو مخکې ترغی د خبرونه او څو ریپورتونه لرو په مخکې د دې سات خبرونه ده ولسمشر اشرف غنی د پاکستان د صدر اعظم عمران خان هغه وینا رد کړ چې وایي حقانی شبکه په پاکستان کې فعال نه ده. افغان او سعودي چارواکو خپلو کې د سیمایزو ترهګرو شبکو په اړه د معلوماتو په شریکولو او نورو مسلو خبرې کړې دي او د امریکا متحده ایالاتونو د انرژي په څلورو هغه شرکتونو اقتصادي بندیزونه لګولي چې د ایران د سپایي پاسداران د قدس او اکثره د تیلو په صادراتو کې په مرسته تورن دي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه ولسمشر اشرف غنی د پاکستان د صدر اعظم عمران خان هغه وینا رد کړ چې وایي حقانی شبکه په پاکستان کې فعال نه ده. د پاکستان د صدر اعظم د چهارشنبه په ورځ د سویس په داووس ښار کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې خبریالانو ته وویل حقانی شبکه چې متحده ایالاتو یې نوم د ترهګرو ډلو په فهرست کې شامل کړی په پاکستان کې مرکزونه نه لري او فعالیت نه کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بیا پرون په داووس کې له خبریالانو سره په خبرو کې د عمران خان څرګندونو ته اشاره وکړه. وی پوښتل آیا تاسو د هغه پر خبرو باور وکړ؟ ښاغلی غنی وویل دا عادي ته ورته ده لکه څوک چې ووایي مځکه د لمر په شاوخوا نه څرخي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې دا ډول انکار بې ګټې کار دی. ښاغلی غنی وویل چې زموږ ترمنز باید رغونکې همکاري رامنځته شي خو دا همکاري باید په هغه ځای کې پیل شي چې د طالبانو او پاکستان ترمنز خاص اړیکې پای ته رسیږي. افغان ولسمشر همداراز د طالبانو او امریکا ترمنز د سولې خبرو ته اشاره وکړه. وی ویل په دې خبرو کې د ډیر لږ پرمختګ نښې نښانې لیدل کیږي. اخوا افغان او سعودي چارواکو خپلو کې د سیمایزو ترهګرو شبکو په اړه د معلوماتو په شریکولو او د افغان سولې په برخه کې د سعودي پر هڅو خبرې کړې. ارګوي په دې مسلو پرون د سویس په داووس کې د نړیوال اقتصادي غونډې په څنډه کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان ال سعود ترمنځ لیدنه کې خبرې وشوې. دارک څخه د خبرې شوې خبرپاڼې په وینا دواړو لورو د افغانستان د سولې پروسې د سولې په پروسه کې د دیني عالمانو د رول د پیاوړتیا په برخه کې د هیوادونو په ځانګړي ډول د سعودي عربستان د هڅو او د افغانستان او سعودي عربستان ترمنځ د همکاریو په ځانګړي ډول د سیمایزو تروریستي شبکو اړوند د معلوماتو شریکولو او سیمه کې د شخړو په راکمولو خبرې وشوې. سعودي عربستان چې له پاکستان سره نږدې اړیکې او پر طالب بشان واخیز لري افغان دولت تل د افغانستان په سوله کې رول مهم بللی او د افغانستان د سولې په چارو کې پرله پسې د سعودي چارواکو د همکارۍ غوښتنه کړې. اخوا ولسمشر غنی پرون په سویس کې د جرمني له صدر اعظم انګیلا مرکل سره خبرې کړې دي او د ارګ په وینا د جرمني صدر اعظم په دې لیدنه کې ویلي هیواد د بین الافغاني خبرو قربتوب ته چمتو دي. په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي خو ارګ په یو خبر پاڼه کې چې تېره شپه یې خبره کړې ویلي ولسمشر غنی او میرمن مرکل پرون د سویس په داووس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې په څنډه کې سره وکتل. په دې خبر پاڼه کې ویل شوي چې میرمن مرکل د افغانانو په مشرۍ د سولې له هڅو څخه ملاتړ وکړ او په عین حال کې په امنیتي برخو کې له افغانستان سره د جرمني د مرستو پر دوام ټینګار کړی. په خبر پاڼه کې راغلي چې د جرمني صدر اعظم ولسمشر غنی ته د جرمني د سفر بلنه ورکړه او ولسمشر غنی هم په ځواب کې وویل چې په مناسب وخت کې به د هیواد ته سفر وکړي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړی. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ټیم د 19 کلونو د نړیوال جام په لړۍ کې نن د کاناډا د ټیم په وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. دا لوبه د کابل په وخت 12:30 بجې پیلېږي. د افغانستان د چهارشنبه په ورځ د جنوري په 22 په جنوبي افریقا کې د نړیوال جام په دوهمه لوبه کې متحده عربي اماراتو ته په ستر توپیر ماتې ورکړه او د خپل ګروپ د جدول سر ته راغی. په دې لوبه کې د افغانستان ټیم په داسې حال کې چې شپږ غړي سوځېدلي و سیالي لوبډلې ته په 500 اورونو کې د 268 منډو هدف وټاکه خو د اماراتو ټول لوبغاړي په 2.5 اورونو کې وسوځېدل. په داسې حال کې چې یوازې 105 منډې کړې وي. افغانستان خپله لومړنۍ لوبه چې د نړیوال جام د کوربه جنوبی افریقا د ټیم په وړاندې و هم په لوی توپیر ګټلې ده. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو د انرژۍ په څلورو هغه شرکتونو اقتصادي بندیزونه لګولي چې د ایران د سپای پاسداران د قدس و اکثره د تیلو په صادراتو کې په مرسته تورن دي. دا بندیزونه چې د پنجشنبې په ورځ اعلان شول له هغې درې اونۍ وروسته دي چې امریکایي ځواکونو د ایران د قدس واک قومندان جنرال قاسم سلیمانی د بغداد هوایي ډګر ته نږدې په یو هوایي ګزار کې وواژه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د پنجشنبې په ورځ دې نوو بندیزونو ته په اشارې په یو بیان کې وویل نن د امریکا متحده ایالاتونه نوي اقدامات کوي چې د هغه تر ټولو زیات اقتصادي فشار د کمپاین برخه ده چې د بې ثباتۍ د فعالیتونو د تمویل لپاره د ایران د رژیم د عوایدو د ټولو سرچینو مخه نیسي. د امریکا د خزانې وزارت وایي هغه شرکتونه چې بندیزونه پرې لګیدلي دوی په هانګ کانګ، یوې په شانګهای او بلې هم په دوبۍ کې دي. د دې وزارت په وینا دوی په شریکه د ایران د تیلو د ملي کمپنۍ څخه د سوونه میلیونو ډالرو په ارزښت صادرات کړي، هغه څه چې د ایران له قدس واک سره یې مرسته کړې ده. بلخه د امریکا متحده ایالاتونو او اسرائیل د اشویتس د اجباري کم د ازادۍ د پنځاویایمې کالیزې یادون پر ایران د انتقاد د فرصت په توګه کارولې. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ایران رژیم د مځکې پر سر تر ټولو سخت یهودي ضد دولت بللې. نتنیاهو د پنجشنبې په ورځ په بیت المقدس کې د نړۍ د حکومتونو او دولتونو تر څلوېښتو زیاتو مشرانو غونډې ته په وینا کې هغه څه وغندل چې نوموړي د تهران مستبدان وبلله. ویې ویل بل هولوکاست به نه پیښېږي. نوموړي د هولوکاست نړیوال فورم ته وویل موږ لا هم باید د مځکې پر سر د تر ټولو سخت یهودي ضد رژیم یعنی ایران په وړاندې چې د ده په وینا په څرګند د اټومي وسلو د ترلاسه کولو او د یوازیني یهودي دولت د له منځه وړلو هڅه کوي یو موټی او پرېکنده دریځ خپل کړو. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس هم پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې د ایران په وړاندې پیاوړی دریځ خپل کړي. هغه هیواد چې د مایک پینس په وینا په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چیرې چې هولوکاست یا د نازی جرمني لخوا د یهودانو د ډله ییزې وژنې نه انکار دولتي پالیسي ده. تهران د اتومي وسلو د ترلاسه کولو د هڅې دعوې رد کړي او دا هم نه مني چې ګوندي یهودي ضد پالیسي لري. دوستانو خبرونه ملاساده ای راډیونه واوریدل. دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې غواړئ زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی او لوستلی شئ. اوس هم لکه مخکې مو چې وویل څو ریپورټونه لرو. افغان حکومت وایي د افغانستان د سولې د بهیر د ملاتړ ډله به له جوړېدو وروسته په نږدې راتلونکي کې لومړنۍ غونډه پیل کړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي په دې ډله کې به چې پر جوړولو یې کار روان دی د ملګرو ملتونو او امریکا په ګډون د نړۍ یو شمېر هیوادونه او نړیوال سازمانونه غړیتوب ولري. د دې ډلې هدف څه دی او افغان حکومت ترې څه تمه لري؟ په اړه به د احمد تکل ریپورټ واورو.
افغان حکومت په هیواد کې د سولې د هڅو په لړ کې د سولې د ملاتړ د نړیوالې ډلې پر جوړولو کار پیل کړی دی او وایي چې له لومړنیو لیدنو کتنو وروسته به د دې ډلې لومړۍ غونډه جوړه شي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجیه انوري تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې د ولسمشر اشرف غنی د حکم په اساس د افغانستان د سولې د ملاتړ ډلې پر جوړولو کار روان دی. میرمن انوري زیاته کړه چې امریکا، ملګری ملتونه او یو شمیر نور هیوادونه او نړیوال سازمانونه به د دې ډلې غړي وي.
د سولې له بهیر نه د ملاتړ ډله د افغان سولې په اړه د نړیوال اجماع د پیاوړتیا او د دې بهیر د لا زیات همغږۍ او انسجام په موخه رامنځته کیږي. په همدې موخه د سولې په چارو کې دولت وزیر د روسیې، هسپانیا، ترکمنستان، اندونیزیا او سعودي عربستان له سفیرانو سره په جلا جلا توګه وکتل او د دې ډلې د جوړولو موخې په اړه خبرې وکړې.
میرمن انوري زیاته کړه چې له دې انفرادي لیدنو کتنو وروسته به د دې ډلې عمومي غونډه هم جوړه شي، خو نوموړي د نیټې په اړه څه ونه ویل. د سولې د ملاتړ د نړیوالې ډلې د جوړولو خبر داسې مهال ورکول کیږي چې طالبان لا هم له افغان حکومت سره خبرو ته نه دي چمتو شوي، خو تمه ده چې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د موافقې له لاسلیک وروسته به بین الافغاني خبرې پیل شي. د طالبانو پخوانی چارواکی اکبر اغا چې د سولې روانې هڅې څاري وایي افغان حکومت به د سولې د ملاتړ د ډلې له جوړولو څخه هغه هدف ترلاسه نه کړي چې غواړي.
د افغانستان حکومت چې هغه په مقابل کې بل طرف طالبان لري ک یو اجماع جوړوي هغه یو طرف وي یو طرف بیا طالبان وي نو زه فکر کوم چې دا ډله چې یو طرف یې جوړوي دا به دونی موثره نه وي ښه به دا وي چې د دواړو طرفو وي.
طالبانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سره څو ځله په قطر کې خبري کړي او اوس یې ویلي دي چې د دواړو خواوو خبري روانې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د روانې اونۍ په پیل کې پاکستانی دان ورسپانې ته ویلي وو هیله مند دی چې د دواړو خواوو ترمنځ د سولې موافقه به د جنوري تر پایه لاسلیک شي. د خلیلزاد دفتر تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ولسمشر اشرف غنی پرون پنځشنبه د سویس په داووس ښار کې له یو شمیر خبریالانو سره په خبرو کې وویل د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې په خبرو کې د لک پرمختګ نښانې ښکاري. بلخوا په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي نیکولاس کی پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې څرګنده کړه چې ناټو له طالبانو سره د سولې د هر راز موافقه په لټه کې نه دی بلکې د یوې داسې موافقه تمه لري چې دیموکراسي د افغانانو بشري حقونه او د ښځو حقونه پکې خوندي وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د افغانستان په څو شمالي ولایتونو کې تاریخي آثار او لرغونی ودانۍ د لمن زتلو له ګواښ سره مخ دي. بلخ، سمنګان او سرپل هغه ولایتونه دي چیرې چې ګڼ لرغونی آثار او تاریخي ودانۍ شته دي، خو چارواکي وایي دغلته جګړې، نامنۍ او طبي ګواښونه د دې سبب شوي چې یو شمېر له دې ودانیو له خطر سره مخ وبلل شي. مجیب الرحمن حبیبزی پرې تفصیلي رپورټ لري. ورپسې د ازادۍ رادیو مجله ماهر وایي
د افغانستان په شمال کې لرغونی سیمه او پخوانی آبدې د لمنځتلو له ګواښ سره مخ دي او نامنی د ساتنې په وړاندې لوی خنډ بلل کیږي. بلخ، سمنګان او سرپل د افغانستان له هغه شمالي ولایتونو څخه دي چې ډېرې تاریخي سیمې او لرغونی آبدې لري. د بلخ د ولایتي شورا یو غړی غلام سخیل علوی چې د دولت د نه پاملرنې له امله دغه ولایت کې تاریخي سیمې د لمنځتلو له ګواښ سره مخ دي او کله د ساتنې د څرنګوالي په اړه اقدام ونی شي ډېر ژر به زیات شمېر لرغونی آبدې او تاریخي ځایونه د تل لپاره لمنځه لاړ شي. هغه وویل
جاهای تاریخی که هست به ترمیم نیاز داره، به مراقبت نیاز داره، زمانی که مراقبت صورت نگیره دقیقا که تخریب میشه. عامل همه بدبختی ها امن امنی است و بی کفایتی.
د بلخ اطلاعات و فرهنگ اداره مرستیال عطا محمد صحو هم منی چه دغه ولایتی ګڼ شمېر تاریخی سیمه او لرغونی آبدی د طبیعي پیښو له ګواښ سره مخ دي. هغه وویل چې د امکاناتو د نشتون تر څنګ نامنی بل هغه ستونزه ده چې دوی د تاریخي ځایونو په ساتنه کې لا ننګونو سره مخ کړي. صحو وایي چې د بلخ بالا حصار، د بهاودین ولایت خانقاه، د جهنما باغ او حضرت علی ته د منسوبې روضې زوړ جومات هغه توریستي جاذبه او لرغونی ځایونه دي چې د هر ورځې په تیرېدو سره یې د لمنځتو خطر زیاتیږي.
دلته تاریخي آبدې یا فرهنګي میراثونه په زیات پیمانه وجود لري. متاسفانه چې په دې وروستیو کې له طبیعي تخریب څخه مخامخ شوي، لکه د مولانا د پلار خانقاه، همدارنګه د جهانما باغ چې خلون سوالی کې د هغې بروجونه دیوارونه تخریب سره مخ دي.
د بلخ د پولیسو ویاند عادلشاه عادل وایي چې په هغه ولسوالیو کې کوم چې پکې لرغونی سیمه او تاریخي آبدې شته د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مقصد پوځي عملیات پیل شوي. د سمنګان ولایتي شورا مرستیال هاشم سروري ادعا کوي چې دغه ولایت کې لرغونی ځایونه د طبیعي ګواښونو سربیره د محلي چارواکو په ملاتړ د زورواکو لخوا د غصب له ستونزو سره هم مخ دي. سروري ازادي راډیو ته وویل چې د تخت رستم د ډبریزو اوستوپې په لمنو کې شته شنې سیمې د سیمه ییزو زورواکو لخوا ویجاړې شوي او هڅه کیږي چې د دغه لرغونی ځای په حریم کې د استوګنې ښارګوټی جوړ شي. د سمنګان د والي ویان صدیق عزیزي وایي چې دوی به هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې لرغونی سیمو ته ګواښ پېښ کړي. په سرپل کې د اطلاعات او کلتور ریاست مشر بشیر حقجو وایي چې د 1908 مالي کال په ترڅ کې دوی مشهورې تاریخي آبدې چې د عیدګاه جومات او امام کلان زیارت ته بیا راغولې دي، خو لسګونه نورې تاریخي آبدې په کوهستاناتو، سایاد او بلخا ولسوالیو کې د نامنې له امله د لمنځتو په حال کې دي او دوی نشي کولای چې له هغه ساتنه وکړي. ښاغلی حقجو وویل
د
سرپل بالا حصار په ګوسفندي ولسوالۍ کې د قحقه کلا په سنچرک کې د انګشتې شا جاذبه او د سنچرک بالا حصار او همداسې زیاتې سیمې په بلخاب او